دا مشال رادیو دا محل پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل او ملیحا میرزاده درته هر کله وایو. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتا سیورو او د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی. هلته را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ، ښه په تفصیل یې راته ولیکئ، وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د نورو خبرو لپاره له کابل قطر ته ورغلي. د وزیرستان وژل شوی ځوان نقیب الله مسعود وکیل وایي د کیس گواهان د فشار له امله عدالت ته نه حاضرېږي. او د اروپایي ټولنې هیوادونه په ایران غږ کوي چې اټومي موافقې ته دې ژمن پاتې شي. تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 15 له طالبانو سره د نورو خبرو په موخه د قطر پلازمینه دوحې ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون مازیګر د نوم نه خودو په شرط فرانس خبری اژانس ته ویلي چې خلیلزاد دوحې ته ستون شوی چې خبرو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس هم د امریکا او طالبانو مذاکراتو ته د نږدې چارواکو په حواله د خبر ورکړي. خلیلزاد د ګل پورس مشال ریډیو ته ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال په اصولو کې موافقه ته رسیدلې دي. نوموړي د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو په مقصد په دوحې کې له طالب استازو سره د خبرو نه هم پړاو ترسره کولو وروسته د اتوار په ورځ کابل ته ورغی او هلته ولسمشر اشرف غنی ته د موافقې یو مسوده وښوده. خلیلزاد پر داسې مهال قطر ته ستون شوی چې پرون د کابل په ششترک سیمه کې په موټر بمی برید کې 10 کسان وژل او 240 ژوبل شول. طالبانو د حملې ذمواري منلې. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود وکیل وایي گواهان د فشار له وجې عدالت ته نه حاضرېږي. جبران ناصر پرون ماښام مشال ریډیو تول د روان کال په جولای کې د پولیسو د تورن افسر راو انوار په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته د قضیې دوه شاهدانو خپل بیان بدل کړی.
دی وایي چې تر څو پورې روانور په ضمانت آزاد وي تر هغې هیڅ څوک ځان خوندي نه ګڼي او عدالت ته د ګواهۍ لپاره نه حاضرېږي. ګواهان یېرېږي نو څنګه به مخې ته راشي؟
ناصر دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې د سپتمبر په 3 د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یو عدالت د دوو ګواهانو نه حاضرېدو له وجې د هغوی د ګرفتارۍ امر وکړ. د مسعود د وژنې په قضیه کې قاسم شاکر ولی درې شاهدان دي چې پکې یې دوه تیر کال په جنوري کې پولیسو له نوموړي سره یو ځای ګرفتار کړي وو. د نقیب الله مسعود په وژنه د پخواني پولیس افسر روانوار په ګډون 25 کسان تورن دي چې هغوی ورڅخه انکار کړی. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په اکتوبر کې د حکومت ضد د آزادی مارچ په نوم احتجاجي لاریون پیلوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ګونتر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د سپتمبر په 13 د لاریون د نیټې اعلان کوي. مولانا فضل الرحمن وویل دا احتجاج د تیر کال انتخاباتي درغلو او د حکومت اقتصادي تګلارو ضد کوي. د زیاته کړه چې پرون د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر ورته ډاډ ورکړ چې د مسلم لیگ نون پلویان به هم په احتجاج کې ورشریک وي.
ہماری میٹنگ کے دوران کیپٹن صفدر صاحب کا فون آیا.
زمونگ د کونڈے پر محال کیپٹن صفدر ٹیلی فون وکر هغه ویل شریف پیغام دادے چې د اکتوبر د میاشتې په هر نیټه کلاریون کیږي مسلم لیگ نون با را سره پکې برخه اخلي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن او واکمن تحریک انصاف ګوند په بیا بیا په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه رد کړي او شفاف یې بللي. حکومت د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو وختونو کې پر اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړي چې د احتساب له بهیره د ځان ژغورلو په مقصد احتجاجونه کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیګا په دوه پرله پسې چاودنه کې یو تن وژل شوی او نهه کسان نور زخمیان دي. پولیس وایي د غربي بای پاس خیزی چوک سره نږدې د ترانسپورټ کمپنۍ په یو دفتر کې اول یوه چاودنه وشوه، خو چې کله خبریالان د غزې ته ورغلل نو دویمه چاودنه وشوه. د بلوچستان د پولیسو د مرستیال مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته وویل چې په ژوبلو کې شپږ پولیس والا او دوه خبریالان شامل دي. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان نومیالی اداکار عابد علی پرون په کراچۍ کې وفات شو. د هغه کورنۍ پرون د دې خبر تصدیق کړی دی. 28 کلن عابد علی له 2 میاشتو راهیسې د جګر په ناروغۍ اخته و او په هسپتال کې تر درملنې لاندې و. عابد علی له کوټې و. نوموړي د امجد اسلام امجد ډرامې وارث څخه ډېر شهرت موندلی و. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت عمومي مشر معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. اشرف غنی د زیارت په ورځ په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو په اړه په غونډه کې وویل چې د ملي امنیت پخوانی مشر معصوم ستانکزي استعفا یې منلې ده. نوموړي وویل د طالبانو او داعش ډلې په غړو د برید په نوم شوو عملیاتو کې د یوې کورنۍ 4 غړي وژل شوي دي. غنی زیاته کړه چې د پیښې د پلټنو امر یې کړی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دولتي ځواکونو د سپتمبر په 4 شپې مهال په جلال آباد کې د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ 4 غړي وژلي دي. د پیښې په غبرګون کې ولس احتجاج وکړ او د وژل شوو کسانو مړی یې د ننګرهار د والي دفتر مخې ته کېښودل. د اروپایي ټولنې ځواکمن هیوادونه په ایران له هغه کاره د ډډې کولو غږ کوي چې د 2015 کال اټومي تړون سره سم د هیواد د کړو ژمنو خلاف وي. دا تر هغې وروسته ده چې تهران خبرداری ورکړ چې په خپلو اټومي مرکزونو کې به نور د ټولو بندیزونو خلاف یورینیم غنی کوي. ایران تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته به نن د تړون د خوندي ساتلو لپاره په اخري نیټې ورکولو کې څه ګامونه اخلي. د فرانس بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ایران باید له هر هغه کار ډډه وکړي چې د موافقې له ژمنو سره سم نه وي او د ترینګلتیا د کمولو هڅې زیانمنوي. ایرنا خبري اژانس ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خولې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فریډریکا موګرینی به د جمعې په ورځ عملي کېدونکو د خپل هیواد له فیصلې نه په 2 ساعتونو کې خبر کړي. او د ایشیا کپ په سیالو کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د پاکستان لوبډلې ته په 50 منډو ماتې ورکړه. پرون د افغانستان لوبغاړو په یو ورځنۍ سیالۍ کې 124 منډې کړې وې خو د پاکستان تر 19 کلنو کشر لوبغاړي په 19 اوور او 4 بال په 80 منډو وسوځېدل. تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږ از موږ په منځنۍ څپه 420 کیلو هرتز اوري. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دوهې تستون شوی دی. با خبره سرچینې وایي طالبانو خلیلزاد ته د خپلو شاوخوا 15,000 بندیانو نوملړ سپارلی خو افغان چارواکي وایي د بندیانو خوشې کولو واک یوازې له حکومت سره دی.
طالب بندیان خوشې کړي دا د افغانستان د حکومت صلاحیت دی.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود وکیل وایي د تورن پولیس افسر راو انوار له ویرې ګواهان عدالت ته نه ځي. جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن راتلونکي میاشت د حکومت ضد احتجاجي لاریون پیلولو اعلان کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی په کراچۍ په جلال آباد کې د 4 ورونو وژنې په غبرګون د ملي امنیت د مشر استعفا منلې.
مسؤولین د دغسې لمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلل.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه راکړئ. سندرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې تستون شوی دی. د فرانسې خبری اژانس او اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې نوموړی پرون له کابله قطر ته ولاړ چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي. خلیلزاد پر داسې مهال دوهې تستون شوی چې په تېره 1 اونۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په 1 شمېر سیمو کې حملې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون له طالبانو سره د نورو خبرو په مخه د قطر پلازمینې دوهې ته ورستون شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان پرون مازیګر مهال د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې خلیلزاد دوهې ته ستون شوی چې خبرو ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس هم د امریکا او طالبانو مذاکراتو ته د نږدې چارواکو په حواله
همدا خبره کړې ده. خلیزاد د سپتمبر پر دویمه مشال راډیو ته ویلي ول چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال په اصولو کې موافقه ته رسیدلې ده. نوموړی د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو په موخه په دوحې کې له طالب استازو سره د خبرو نهم پړاو ترسره کولو وروسته د سپتمبر پر لومړۍ کابل ته ورغی او هلته یې ولسمشر اشرف غنی ته د موافقې یوه مسوده وښوده. خلیزاد پر داسې مهال قطر ته ستون شوی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د نامنیو پېښې زیاتې شوې دي. پرون د کابل په ششترک سیمه کې په موټر بمی برید کې لس کسان ووژل او دوه څلوېښت ژوبل شول. طالبانو د دې حملې ذمواري ومنله. تر دې مخکې د سپتمبر پر دویمه هم شپې مهال په کابل کې موټر بم برید وشو چې پکې څوارلس کسان ووژل او یو سلو نولس ژوبل شول. همداراز وسلوالو طالبانو د سپتمبر پر لومړۍ د بغلان پر پولي خمري او تر دې یوه ورځ مخکې پر کندوز ښار ډله ییز بریدونه وکړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د سپتمبر پر لومړۍ پر ټویټر لیکلي ول چې په افغانستان کې د اشغال د خاتمې او د مسالې سوله ییز حل په درشل کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر دیرشمه ویلي ول چې له طالبانو سره مذاکرات ښه روان دي. تر دې یوه ورځ مخکې نوموړي ویلي ول چې پر موافقې سربیره به په افغانستان کې پوځي او استخباراتي حضور ولري. دا مهال شاوخوا شل زره بهرني سرتیري چې زیاتره یې امریکایان دي د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان پوځیان روزي او مشورې ورکوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. یوې باخبرې ډیپلوماټیکې سرچینې مشال راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان سولې لپاره د بهرنیو چارو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته د 15,000 بندیانو نوملړ سپارلې. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکي مولوي قلم الدین هم دا خبره تایید کړې او ویل 10,000 څخه زیات طالبان بندیان دي. له دې سره مشال راډیو ته د بندیانو یو لیست او ځنی غږیز پیغامونه هم رسیدلی دي. خو افغان حکومت وایي د زندانیانو د خوشی کولو واک یوازې له حکومت سره دی. په دې اړه مو د خلیزاد له دفتر سره هم رابطه وکړه خو هغه له خبرو ډډه وکړه. فیروزه عزیزی له کابله.
ازادي راډیو داسې معلومات او لیستونه ترلاسه کړي چې خی د طالب چارواکو لوري برابر شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تسپرل شوی دي. یوې بخبره ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لوري ښاغلي خلیزاد ته د 15,000 طالب بندیانو نوملړ سپارل شوی دی. خو د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین بیا د پنجشنبه په ورځ وویل چې په ټوله کې د 1,500 طالب بندیانو نوملړ ښاغلي خلیزاد ته سپارل شوی دی چې په لومړۍ کټګورۍ کې به 15,000 طالبان خوشي شي. دای وایي دغه لیستونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په متن کې هم شامل دي.
په دې باندې بحث شوی لیستونه قطر ته رسیدلي، خلیزاد ته تسلیم شوي. په لومړۍ مرحله کې د مسودې له امضا نه وروسته د حسن نظر په خاطر باندې تر څو پورې صلح تحقق پیدا کړي، طالبانو سره چې کوم بندیان دي هغه به هم خوشي کړي او په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا شي، توافق وشي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
ازادي راډیو ته داسې غږیز پیغامونه هم رسیدلي چې د طالبانو د زندانیانو د کمیسیون مشر او پخوانی طالب چارواکي مولوي ترابي ته منسوب دي او ښاغلی قلم الدین هم تاییدوي. نوموړی په خپلو دغو پیغامونو کې طالب زندانیانو او د طالبانو ولایتي مسؤلینو ته لارښوونه کوي او وایي چې پرته د افغان حکومت له دخالت دوی به ژر تر ژره په څلورو کټګوریو کې خوشي شي.
بندیان کله کېدل خاص د بندیانو د کمیسیون د لارې لکېږي، په دې کې د حکومت هیڅ دخل نشته.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم شاوخوا 1500 طالب بندیان خوشي کړای شول. موږ په دې اړه د ښاغلي خلیزاد له دفتر سره هم اړیکه وکړه خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي وایي چې له امریکا د طالبانو له لوري د بندیانو خوشي کېدل غیر منطقي دي، ځکه دا صلاحیت یوازې د افغانستان دولت لري.
طالب بندیان خوشي کېده د افغانستان د حکومت صلاحیت دی، زموږ عدلي او نهادي او قضایي سیستم صلاحیت دی او دغه مسلې دوی مطرح کړې دي چې دوی د خلیزان نه دا غوښتنه کړې. زه فکر کوم چې دا به ډېر یو غیر منطقي خبرې.
ښاغلی صدیقي وایي د زلمی خلیزاد له لوري دغه لیستونه له ولسمشرۍ ماڼۍ سره نه دي شریک شوي. همدارنګه ولسمشر غني هم له یوې عربي رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې هیڅ بندي به د ده له لاسلیک پرته خوشي نه شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری گړی
په لسنیمو بجو
تاندې هیلې
په یوه نیمه بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پام کوه
په پاوکم څلورو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د کورنۍ وکیل وایي د فشار له وجې د قضیې شاهدان عدالت ته نه حاضرېږي. جبران ناصر پرون مشال راډیو ته ویل د سپتمبر پر درېیم عدالت اورېدنې ته د نه حاضرېدو له کبله د شاهدانو د گرفتارۍ امر وکړ. دی وایي له هغه وخت راهیسې چې تورن پولیس افسر راونوار په ضمانت خوشي شوی شاهدان وېرېدلي دي او پکې یوه خپل بیان هم بدل کړی. د مسعودو ګرانډ جرګې یو مشر وایي د نقیب مسعود د وژنې شاوخوا یو نیم کال پوره شوی خو قضیه یې ورو ورو پر مخ ځي. ظفر خان تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود وکیل وایي ګواهانو ته یې ګواښونه دي چې له وجې هغوی عدالت ته نه وړاندې کیږي. په یاد کیس کې د نقیب الله مسعود د پلار یو وکیل جبران ناصر بیګا مشال رډیو ته وویل د کله راهسې چې د پولیسو پخوانی افسر روانور په ضمانت خوشي شوی دی دوه ګواهان یې له خبرې اوښتي او پاتې درې د سختو فشارونو لاندې دي. دی وایي چې تر څو پورې روانور په ضمانت آزاد وي تر هغې هیڅوک ځان خوندي نه ګڼي او عدالت ته د ګواهۍ لپاره نه حاضرېږي. ګواهان یېریږي نو څنګه به مخې ته راشي؟ د سپتمبر په درېیمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د نقیب الله مسعود کیس د اورېدنې په مهال عدالت ته په نه حاضرېدو د دواړو ګواهانو د نیولو حکم وکړ. د نقیب الله مسعود په کیس کې قاسم شاکر او علي درې مرکزي ګواهان دي. په دوی کې دوه کسان د 2013 په جنوري کې پولیسو له نقیب الله مسعود سره یو ځای نیولي وو. د نقیب الله مسعود تر وژنې وروسته د جوړې شوې مسعود ګرینډ جرګې یو مشر ملک قیوم وایي کیس ډېر سست روان دی او د 13 میاشتو تر تېرېدو وروسته د هیڅ ګواه یا هم د نقیب د پلار بیان نه دی اخیستل شوی. هغه وایي د قاسم په نامه یو ګواه په دوبۍ کې مزدوري کوي او هر ځل د اورېدنې په مهال له دوبۍ کراچۍ ته تګ راتګ ستړی کړی دی. د دې تر څنګ د نقیب پلار هم دا وخت سخت ناروغ دی.
یا خود گواه بیانات ندی شوی یا د پلار بیان ریکارد شوی نه دی. ډیر مدل چې خو زیرو لاره دی که روان څه خو شوی نه دی. یو شایع
نقیب الله مسعود او د هغه د ملګرو په وجنه 25 کسان تورن دي. په دوی کې د روانور په ګډون 15 کسان په ضمانت خوشي شوي دي. و کسان عدالت اشتهاري ګرځولي او 13 نور لا هم په زندان کې دي. د نقیب الله مسعود وجنه د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه زیږولي وو. همدارز د پاکستان پر رسنیو کې هم په دې موضوع تر ډیره بحثونه کېدل. سپریم کورټ هم د دغه پیښې نوټس اخیستی او روانور یې پولیس افسرې له دندې ګوښه کړی وو. د 2013 زیږیز کال د فبروري له لومړۍ تر لسمې د قبایلي ضلعو ځوانانو د مسعود د وژنې ماورای عدالت وجنو ورکو کسانو او په قبایلو کې د نامنیو پر ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلی وو. د همدې ناستې په مهال پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم جوړ شو. غورزنګ د نقیب مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه او احتجاجي غونډې کړې دي.
د خیبر پښتونخوا په ویشام کې پرون عدالت د کوهستان د ویډیو رسوایۍ په قضیه کې درې کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. عدالت 15 تورن کسان خوشی کړل. پر دوی د درون جنو او دوو هلکانو د ناموسي وژنې تور و. شنونکي وایي که په ناموسي وژنو کې ککړ کسان سزا شي نو ښایي د دې پیښو مخنیوی هم شونی شي. سراج زهیر له اسلام آباد.
د زیارت پروس د بشام ضلعي او سیشن عدالت جج سیف الله جان په دې پیښه کې ککړ درې مجرمانو عمر خان صابر او سهیر ته د ټول عمر د بند سزا ورکړه. چې پکې عمر خان د وجل شوي یوې جنې ورور او صابر او سهیر د دوو نورو وجل شوو جنکو پلاران دي. په کال 2012 کې په کوهستان کې په یو واده کې د هلکانو او جنکو د ګډا یا اتن یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو عامه شوې وه چې بیا وروسته د مقامي جرګې د فیصلې تر مخه 15 جنکۍ وجل شوې او له هغې دوستو یو کال پس بیا درې رونه هم وجل شو چې په دغه ویډیو کې ښکار شوی ول. د دغه نه قانون وژنو خلاف د افضل کوستانی په نامه یو تن خپل غږ تر سپریم کورټه رسولی وو چې روان کال د مئی په میاشت کې په ابتاباد کې په یو برید کې وجل شو. د افضل کوستانی ورور بن یاسر کوستانی د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل دی د عدالت له فیصلې تر سهدا مطمئن دی خو په دې وژنو کې د جرګې یو شمېر نور کسان هم ککړ دي. په دې کې دریو کسانو ته سزا ورکړې شوه او پنځه یې بری کړل. خو په دې کې دا اته واڼه ککړ وو او د دې تر څنګ په دې کې د څلوېښتو نه پنځوسو پورې کسان نور هم ککړ دي چې زما ورونه یې هم وجلي او هغه پنځه جنکۍ یې هم وجلي دي. او زما ورور افضل هم هغه وخت ویلي وو چې ما ته خطر دی، نو اوس هم موږ لپاره د سیکورټي مسله ده. مشال ریډیو چې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي د یو تنظیم عورت فاونډیشن مشر او د مدني ټولنې غړي یاسین ملک نو پوښتل، نو هغه وی د دارنګ پیښو پر شا یو سوچ دی او دا به هله ختم شي چې دې پیښو کې ککړ خلکو ته سزاګانې ورکړې شي.
مین وکټم هغه لکان هغه هم وژل شول. کوم مین کریکټر و چې چا داسې هایلایټ کړی او چې کوم په ویډیو کې راغلی و هغه لکم دی ووژلو. خو دې سره سره دا رئیس لکه فوري انصاف پېښ شوی وی نو بیا جنګونه چې کوم دي آبو دي کې بچ شوي وي او آینده دې داسې واقعاتو روکتام بم شوی وی. اوس کوم مطلب دا رئیس چې مثال په دې کې دی یو مثالی سزاګانې چې ورکړي وي نو هغه به دا رئیس چې موږ قانون دي پر ویو مثال جوړوي او آینده کې به خلکو د داسې کارونو نه یا داسې عملیاتو نه
بل پلو د افضل کوهستانی د رور بن یاسر په وینا چې دی به د ضلعي عدالت دا فیصله په هایکورټ کې چیلنج وي، ځکه چې دغه پنځه کسان هم په دې وژنو کې ککړ دي چې بری کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په اکتوبر کې د حکومت ضد پراخ احتجاجي لاریون پیلولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د لاریون نیټه به د روانې میاشت پر اتلسمه اعلان کړي او دا چې مسلم لیگ نون هم ورته پکې د ګډون ډاډ ورکړی. حکومت ته مولانا فضل الرحمن اعلان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو وختونو کې پر اپوزیشن تور پورې کړی چې د احتساب له امله د ځان ژغورلو لپاره احتجاجونه کوي. ظفر خان معلومات راکوي.
د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د اکتوبر په میاشت کې اسلام آباد ته د ازادۍ مارچ په نوم لاریون پیلوي. نوموړي ویل په ټاکنو کې د مبینه درغلۍ، ګرانۍ، بیروزګارۍ او نورو حکومتي تګلارو په ضد د لاریون د کرنېټي اعلان د روانې میاشتې په 14مه د ګوند مرکزي کمیټې په غونډه کې کوي. د خبري غونډې په مهال مولانا فضل الرحمن سره یوازې د خپل ګوند ملګري ولاړ ول او د بل کوم اپوزیشن ګوند مخکښ خان ورسره نه ول. خو نوموړي ویل د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ ورسره په لاریون کې د ګډون کولو ډاډ ورکړی او له نورو ګوندونو هم همدا هیله لري.
زمونږ
د ګوندې پر مهال کیپټن صفدر ټلیفون وکړ. هغه ویل همدا اوس یې له نواز شریف سره په زندان کې وکتل او د شریف پیغام دا دی چې د اکتوبر د میاشتې په هره نیټه که لاریون کېږي مسلم لیگ نون به راسره پکې برخه اخلي.
هغه دا ونه ویل چې اسلام آباد ته لاریون به یې یوه یا ډېرې ورځې وي، خو زیاته یې کړه تر بریالیتوبه به یې جاري ساتي. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د اپوزیشن لوی ګوندونه دي، خو مولانا فضل الرحمن هم له لومړۍ ورځې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ستر مخالف دی. د نوموړي په مشرۍ کې اپوزیشن ګوندونو دوه ګڼګوندیزې غونډې هم کړې دي. په لومړنۍ ګڼګوندیزه غونډه کې د اپوزیشن د لومړۍ درجې مشرانو برخه اخیستې وه، خو په دویمه غونډه کې بیا د پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون د دویمې درجې مشران موجود وو. د دې ترڅنګ د سینټ د مشر په خلاف د بې باورۍ په تحریک راوړلو کې هم اپوزیشن ګوندونه پاتې راغلي وو. دا چې په اکتوبر میاشت کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ لاریون به څومره کامیاب وي او اپوزیشن ګوندونه به ورسره پکې ملګري شي، دا پوښتنه مې د کارپور ډاکټر توصیف احمد خان مخې ته کېښوده. نوموړی وایي
مولانا فضل الرحمن د انتخاباتو نتیجه نه ده منلې، هغه او پلویان یې ډېر غوسه دي. بل ولس د حکومت له کارکردګۍ هم خوشاله نه دي. نو مولانا فضل الرحمن کوشش کوي چې د حکومت پر خلاف د خلکو له خفګانه ګټه پورته کړي. حکومت مخالفه تحریک کې به ټول اپوزیشن ګوندونه علامتي برخه واخلي. ضروري نه ده چې مولانا فضل الرحمن به د حکومت په بدلولو کې کامیاب شي، دا به یو ډول سمبولیک لاریون وي.
حکومت د مولانا فضل الرحمن د تازه اعلان په اړه لا هم څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې دریس خپل کړی چې اپوزیشن له احتساب یریږي نو ځکه یې احتجاجونو ته مخه کړې ده. اوسنی واکمن تحریک انصاف ګوند په 2014 میلادي کال کې د هغه وخت د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې تر څو میاشتو پر لت وهلی وو. ډاکټر توصیف وای مولانا فضل الرحمن هم د عمران خان پر پل کې خود. نوموړی زیاتوي له انتخاباتو پرته که له بلې لارې حکومتونه ختمیږي نو له دې سره جمهوري عمل ته زیان رسیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د جنوبی او مرکزی آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز ویلي د هند د هغه نوي قانون ملاتړ کوي چې ورسره سم د پاکستان میشته وسلوالې ډلې جیش محمد مشر مسعود اظهر، د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او مرستیالی زکی الرحمن لکھوی او د مجرمانو د ډلې مشر داود ابراهیم ترهګر ګرځول شوی دی. ویلز پرون پر ټویټر دا بیان پر داسې مهال ورکړی چې د هند تر واک لاندې د کشمیر آئینی حیثیت بدلولو پر سر د اسلام آباد او نوي دلی اړیکې ترنګلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی څرګندونې پر پاکستان او پر ترهګرۍ ضد جګړې څه اغېز لرلی شي؟ اسرار العالم مومند را ځوابوي.
امریکې د هند هغه نوی قانون هرکلی کړی چې له مخې یې ځینې پاکستان میشته کسان ترهګر ګرځول شوي او وایي د هند لخوا دا نوی قانون د ترهګرۍ ضد جنګ لړ کې د امریکا او هند ګډو هلو ځلو ته ممکنات پراخوي. په اسلام آباد کې د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود د زیارت په ورځو مشال ډو ته وویل پاکستان به د امریکا پر دې اقدام خپه نه وي ځکه چې پاکستان هم د دغو کسانو پر ضد کاروایانې پیل کړي.
پاکستان
هم په دوی بندیزونه لګولي دي او د نړیوالو قوانینو مطابق یې د دغه کسانو خلاف کاروایانې کړي دي. نو که امریکا او هندوستان هم د دوی پر ضد اقدامات کوي نو په دې کې څه بده خبره نشته او نه به یې په پاکستان اثرات وي. پاکستان به هم وایي چې دا درست اقدام دی. خو په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر بیا وایي د امریکا دغه اقدام به په پاکستان ډېر بد اثرات پریوزي. نوموړي د زیارت په ورځو مشال ډو ته وویل په داسې حال کې چې پاکستان د جموں کشمیر پر سر د هند خلاف خپل اتحاد پیاوړی کول غواړي نو د امریکا لخوا د هند ملاتړ اسلام آباد ته سفارتي تاوان رسولی شي. نوموړی وایي د امریکا له دا قسمه خبرو د ترهګریز جنگ او افغان سوله هم متاثره کېدی شي
ځکه چې داسې ډېرې شبکې په افغانستان کې دي لکه څنګه چې داعش ته او هغوی دپاره هم کشمیر یو میدان جوړېدلی شي. بل طرف ته دا دی چې د افغانستان د امن چې کومه خبره ده هغه د پاکستان سفارتکارۍ سره فیسیلیټیشن سره تړلې ده نو د پاکستان توجه اوس ټوله د کشمیر طرف ته ده افغانستان طرف ته کمه ده.
بلخوا د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود د امریکا یاد اقدام ډېر مهم بولي او وایي له دې سره به د ترهګرۍ په مخنیوي کې مرسته وشي.
پاکستان
پاکستان پر بندیزونه لګولی وو او اوس هند او امریکا هم دا ګام پورته کوي او کوشش کوي چې دا قسمه وسلوالې ډلې له منځه یوړل شي. دوی ځان لا د مالی مرستو راټولولو جوګه پاتې نشي او فعالیتونه یې ختم شي. ملګرو ملتونو هم په دغو ډلو بندیزونه لګولي او له هرې خوا د دې ډلو پر ضد دایره تنګیږي. نو زما په خیال چې نړیوال طاقت امریکا، غټ طاقت هندوستان او پاکستان د ترهګرو خلاف یو دریز خپل کړي نو له دې سره به د وسلوالو وجود تر کافي حده ختم شي. د امریکا د بنو چارو وزارت د جنوبي او منځني اسیا څانګې بیان د زیارت په ورځ پر داسې وخت مخ ته راغلی چې هندو ورځپاڼه وایي د چهارشنبه پر ورځ د هند کورنو چارو وزارت په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې مسعود اظهر، حافظ سعید، زکی الرحمن لکھوی او داود ابراهیم یې ترهګر ګرځولي دي. د یادونې ده چې پاکستان حافظ سعید نیولې دی، لکوی په ضمانت خوشی شوی او مسعود اظهر چې د ملګرو ملتونو بندیزونو کمیټې په روان کال کې د ترهګرو په نړیوال لیست کې واچوو، پاکستان هم پر د بندیزونو پخلی کړی.
اسرارالم مومند رپورټ موریده. په کوټه کې پرون ماښام په دوو پر لپسې چاودنو کې یو کس وژل شوی او نه ژوبل دي. چارواکي وایي لومړی چاودنه چې وشوه او خبریالان سیمې ته ورسېدل نو دویمه چاودنه هم ورپسې وشوه. د دوی په خبره په ژوبلو کې شپږ پولیسان او دوه خبریالان دي. د حملو ذمواري چا نه ده منلې. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د کوټ پر غربي بای پاس په خزي چوک ته نږدې تیر ماښام څه کم نه بجې د ترانسپورت کمپنۍ په دفتر کې پر لپسې دوی چاودنې وسوې. لومړۍ چاودنه وړه وه او چې کله هلته پولیس او خبریالان ورسېدل نو دویمه چاودنه وسوه چې له امله یې لس کسان ټپیان سول، څوک چې سمدلاسه د کوټ و لوی روغتون ته رسول شوي، چیرې چې د مرستندویو ادارو یو موټروان یا ډرایور محمد نعیم خپل ژوند له لاسه ورکړې. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما و مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې یو کس وژل شوی او نه ټپیان دي. په هغو کې شپږ پولیس والا او دوه خبریالان هم شامل دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما وایي چې د دغه پیښې موخه د مورم په میاشت کې په خلکو کې ویره خپرول دي، خو حکومت د مورمې په وهمه او لسمه نیټه د جلوس پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د بم ډسپوزل سکواډ په وینا چې د لومړنیو پلټنو څخه دا څرګنده شوې ده چې په اوله چاودنه کې نیم کیلو او په دویمه چاودنه کې نږدې 12 کیلو چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. تېر شپه دغه چاودنې په داسې حال کې وسوې چې یوازې یوه ورځ وړاندې د کوچ پر شرقي بای پاس باندې د امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ وسله وال کسان وژل شوي وو.
دایپترین رپورت مورد د افغانستان لوی څارنوالي وایي د چهارشنبه پر شپه په جلال آباد کې د څلورو ورونو وژل کېدو پیښې پلټن لپاره ژر نګرار ته پلاوه استوي. چارواکي وایي دا پیښه د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې شوې. تر دې پیښې وروسته پرون لسګونه خلکو په جلال آباد کې احتجاج وکړ او ولسمشر اشرف غنی د پیښې د پلټنو د امر ترڅنګ د ملي امنیت د مشر محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. عصمت ساروان رپورت لري.
وروسته له دې چې ولسمشر غنی لوی څارنوال ته امر وکړ چې په جلال آباد کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره څېړنې وکړي، لوی څارنوالۍ یو پلاوی د دې موضوع د څېړلو لپاره وګماره. د لوی څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي تېره شپه وویل د پلاوی د تحقیقاتو نتیجه به له ولس سره شریکه شي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوری افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د څارنوالۍ له کارکوونکو یو پلاوی وګمارلی چې د پیښې د څارنګوالي په اړه تحقیق وکړي. ټاکل شوی دی چې پلاوی ژر ننګرهار ته لاړ شي او دا پیښه له نږدې وڅېړي او له څېړنو وروسته د خپلو موندنو نتیجې شریکې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د ملکي وګړو له وژل کېدو وروسته د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي استعفا منظور کړه. ولسمشر پرون مازیګر په آر کې وی امنیتي غونډې ته وویل د ملکیانو مرجوبلې ورته د منلو نه دي او د جلال آباد پیښه باید په جدي ډول تعقیب شي.
د جلال آباد په پیښه کې د داعش پر ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بې رحمه وژل شوي. دې ته ورته غمیز دی پخوا هم خوګیانیو د پکتیا په ظلمک او لوګر کې تکرار شوي دي. مسؤولین د دغه سه لمیزو په مخنیوي کې پاتې راغلي. ما په ډېر خواشینۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظور کړه.
د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي چې د چهارشنبه په شپه په جلال آباد کې د یوې کورنۍ څلور غړي د ملي امنیت د 02 قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. پرون د دې ښار لسګونو اوسیدونکو د قربانیانو جنازې د ننګرهار د والي دفتر ته راوړي او د دې پیښې د عاملانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شول. په جلال آباد کې د څلور ورونو د وژل کېدو پیښه په ټولنیزو رسنیو کې هم په پراخه پیمانه منعکسه شوه او د ډیرو خلکو غوسه یې وپاروله. د فیسبوک ځینو کارونکو د وژل شویو ځوانانو هغه عکسونه هم خپاره کړل چې په خوایې له امنیتي ځواکونو سره اخیستي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې په ننګرهار کې د 02 قطعې د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
اسمت ساروان له رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. استاد کولای شي چې د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي. یو لاري فیسبوک د پر فیسبوک من پوسټ لیکلی، هلته وار لمخه راته ځینو خلکو خبرونه راستولې دي. تاسو د سکایپ او پته او د ټلیفون شمیرې واورئ، زه به دغه ستاسو تبصیرې وګورم او له دې څخه به خبرونه راټول کړم او تر دې اعلان وروسته به درسره شریک کړم.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 422 11 24 15
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو ده مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پریښو دی شي.
مشال راډیو ته وګیاس دلته ستا لیونی په نوم باندې یو کس راته لیکلي دي چې تېره شپه په کوټه بلوچستان کې پولیس او پښتانه او بلوچستان په نښه شوي دي. بالکل دغه په اړه باندې مو خبر هم در سره شریک کړ او دا یو ترین رپورټ مو هم در سره شریک کړ. اسړوال وزیر لیکلي دي چې میر کلام وزیر چې د شمالي وزیرستان استازی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هغه د طبیوال قوم سره پرون جرګه کړې ده او ولته ورته ویلي مشرانو ته چې د درپخیلو قوم سره د ځمکې مسله چې ده دا په خبرو باندې حل کړي، ځکه چې نه څوک وزیر دی او نه دا وړ دي، ټول پښتانه دي، مسلمانان دي او ورونه دي، نو دوی دې یو بل سره جګړې نه کوي. خو په عین حال کې راته سرګردان وزیر لیکلی دي اسلم خړ تنګیوال چې شمالي وزیرستان میرامشاه کې د قومونو لانجې شروع شوې دي، وی که تاسو د امیر کلام وزیر ته دا خبر ورسوئ نو دغه د موږ نشرو. او د بیا ماته یو ویډیو هم پرونی را لګلې ده چې هلته میرامشاه هلته ځینې خلک دي او د جنگ په حال کې دي او لانجې او بدرد وایي غوسې کوي، نو دغه ویډیو موږ ته را لګلې ده په فیسبوک باندې. هغه ما ولیدله چې دوی له یو بل سره په بیلابیلو شیانو باندې په لانجه کې دي، هلته کورونه هم وران کړي دي په هغه ویډیو کې. او ویډیو کې د یو خې مختلفو ځایونو کې غونډې ده، خلک دي، وسلې هم دي ورسره، او یو کور چې دی هغه کنډواله پروت دی. نورانی خان د افغانستان او د بنگلاديش د ټیسټ میچ حال را کړی دی چې پرون افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځیدو 201 منډې وکړې او رحمت شاه 102 او اصغر افغان 88 منډې کړې دي. دا ټیسټ میچ دی، دا به روانې 15 ورځې، نو ګورو به چې په 15 ورځو کې بشپړیږي او که نه د دې نه مخکې په 2-3 ورځو کې ختمیږي. قادر ولی شباب لیکلی دي چې په جاني خیلو کې د ځنغوزیو د راټولولو بهیر پیل شوی دی، خلک پکې ډېر زیات مصروف دي دی وی. خو عبدالنواز خاطر راته لیکلی دی چې دی د شوال دی او حکومت چې دی ورته اجازه نه ورکوي چې هلته ورشي او زنغوزی ټول کړي. خاطر صاحب، تاسو خو دغه خبره کړې ده څو ورځې مخکې، حکومت د سلګونه کسانو یو پلاوی هلته ورپریښی او چې خپل باغونه او ځنګلونه وګوري، او چې هغه کله ولیدل نو تر هغې وروسته به بیا مزدوران لزان سره بوزی او زنغوزی برا ټول کړي. دا اظهر خان په غک سندر اورو. I'm not afraid. د اظهر خان په غږ مو سندره اوریده. دلته راته ځینو نورو کسانو هم تبصرې لیکلي، خبرونه را لېږلي دي، زه به دا هم در سره شریک کړم. نورانی خان خدا خو ما شریک کړ در سره دا د کرکټ خبر. عبدالراشد خټک لیکلي دي چې پرون بنو سره درګې پیر پلتا د حفاظتي ټیکو یا د واکسینو والا ورغلی ول، وی خاص خلکو کورونو ته لاړل، نومورو خلکو کورونو ته لاړل او غریبو خلکو کورونو ته ولانړل، هلته یې واکسینونه ونه کړل. صحیح دی، ستاسو دغه خبر هم راورسېد چې تاسو پکې دغه تور پورې کړی دی. موږ به هم پوښتنه وکړو د 19 کلونو کرکټ آسیا کپ په یا آسیا جام لوبو په باره کې راته عمران منګل لیکلی دی چې افغانستان پاکستان ته ماته ورکړه. افغانستان 123 منډې کړې وې، خو د پاکستان ټول لوبغاړي په 88 منډو باندې وسوځېدل. پرون کامران مسید لیکلی دی چې د جنوبي وزیرستان په شک توې کې پوځ د ترهګرو په نوم پر ملکی خلکو باندې تشدد کړی دی او ګرځبندیزې لګولې دي. د دې پوښتنه به هم وکړو تاسو ته د ایاز خان په غږ سندره نشو.
پیالا پورت کما او کجا مخلم، گور لتا
دایاس خان په غږ مو سندره اورېده او دلته راته محمد عبدالله لیکلی دي چې په صوابۍ کې په باچا خان پوهنتون کې د سرکاري مهمان خانه یا مېلمستون پرانستل شو. په دې کې به د مریضانو خپلوانو ته وړیا خواړه ورکول کېږي. سید شیر رحمان وزیر لیکلی دي چې نن د جمعې پر ورځ رڼا پښتو ادبي ټولنه شمالي وزیرستان میرام شاه کې تنقیدی غونډه ده او دا غونډه چې د اماراتو په پلازې دویم پوړ میرام شاه بازار کې نن ماسپښین 2 بجې کېږي. سعید ضیاءالدین ارمانی برملوال لیکلي دي چې د بنو په بنو کې پرون پختون ژغورنې غورځنګ د غړي حنیف پښتین عدالت کې د اورېدنه وه خو قاضي نو موجود نو بله نیټه ورته ورکړه او دا یې 13 تاریخ د سپتمبر اوس ورته ورکړی دی. سید عادل وزیر لیکلی دي چې په بنو کې نن پر ترافیکي پیښه کې یو کس ژوبل شوی دی. سمدا غفار افغان لیکلی دی د غزنی ولایت په ګیلان ورسوالۍ غوجان کلی کې د ځمکې پر سر د 2 کورنیو په جګړه کې 4 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. په دې جګړه کې 1 کس مړ دی او 3 ژوبل شوي دي. وی هیله ده چې حکومت دې مسلو ته پام وکړي. د بلال جمشید په غږ سندره وو.
نری نری ٹکور اوری دپو نرات بیگم استاد امرو شور اوری دپو نرات
Thank you.
مشال رادیو تغوا گیاست که غواړی چې د مشال رادیو ټولو خبرونو ته به لخند ځنډ لاسرسي ولرئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن خپل موبایل یا ټابلیټ کې ډاونلوډ کړئ او ټول خبرونې شنې تبصرې او ویډیوګانو ته هر وخت لاسرسي ولرئ. ریاض بندیوان هم د شوال د خلکو په باره کې لیکلي دي چې د شوال خلکو ستنېدو ته اجازه نه ورکوي، نو دا خو ما تاسو ته دا خبر هم بیان کوو، درته مو هم ویل چې څو ورځې مخکې سلګونه کسان د پلاوي په شکل کې ورغلي ول. حمیدالله عمران خیل هلمندي هم د کرکټ په باره کې راته پیغام را لېږلی دی او دا د کرکټ دواړه خبرونه د افغانستان د لوبډلو په حواله چې دا ما تاسو ته ولوستل. عمر نواز میناناک هم همدغه خبر راته را لېږلی دی د افغانستان او د بنګلادیش د کرکټ ټیسټ میچ په باره کې. مننه. او د دې نه علاوه ځینو نور کسانو د بازار د موسم په باره کې راته لیکلی دی. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې د موسم حال مو هم راسره شریک کړی دی. کائنات خان لیکلی دی چې په پېښور کې د مرستندوی روغتیایی ادارې ښځینه کارکوونکې د ناڅرګند کسانو د نامعلومو کسانو په ډزو کې وژل شوې ده. دا وی د خیبر د باړې ښځه ده چې په پشتخره کې وژل شوې ده. کائنات خان صاحبې دا پخوانی خبر مو راسره شریک کړی دی. دا پیښه چې ده پرون هم نه ده شوې، ابل پرون شوې ده، تیره ورځ سهار نه ده شوې دا پیښه. مننه. دا موږ په خبرونو کې دا خبر اخیستی و او معلومات مو یې کړي ول. د ستارې یونس په غږ سندره و. اوریدونکو سلام، پښتونخوا د فرهاد دریا په غږ پای ته رسو. په بل غړی کې بیا له رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې یو.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چڑما زندانا نڑوں دے நடவோந்து ஜிந்தானா நடவோந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தானா நடவோந்தே தேரவும் குதின கலே நஸ்கோரவோந்தே தஷவும் குதின پیالے نسکوروم دے تشوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین